السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د مازیګر سلور بجې شوې په یو بل یو سات خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام او بیز الله وبیت هر کله کې په دې هله چې روغ وسی او ری چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په ولایتونو کې د بیا ځلي رای شمیرنې بهیر پیلوي. د دې ترڅنګ نور مطالب هم لرو. روانه خبرونه دوهمه نیمایي دوه نیزو خبرونه ته ځانګړې شوې. انصاف په لټه کې او رکشوي عزیزان دا به هم را سره اوري. خو په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغان چارواکو ته د سولې لپاره د خپلو هڅو په اړه معلومات ورکړي. د سمنګان د ولایتي شورا رئیس وایي د مواصلاتي لارو د ناامنۍ له کبله د دې ولایت ډیری دولتي ادارې بندې دي او د ازیان ټولنې په سرمشریزه کې د چین په مشرۍ د سوداګرۍ د موافقې او نورو مسایلو په اړه بحثونه روان دي. بشپړ خبرونه. په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خپلو هڅو په اړه افغان چارواکو ته معلومات ورکړي دي. د امریکا سفارت په یو بیان کې چې پرون نوښته خپور شوې لیدي چې زلمی خلیلزاد د اکتوبر له 28 تر 28 نیټې او وروسته د اکتوبر له 29 د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر نورو چارواکو سره کتلي. هغوی ته د خپلو هڅو په اړه وروستي معلومات ورکړي او د هغوی نظریات هم اوریدلې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی له افغان چارواکو سره تر لیدو کتو مخکې تیرونی په اسلام آباد کې و. د سمنګان ولایتي شورا وایي چې په مواصلاتي لارو کې د ګواښونو له کبله او بخې د دې ولایت ډیری دولتي ادارې بندې دي. د ولایتي شورا رئیس حاجي راز محمد ازادۍ راډیو ته وویل طالبان د دې ولایت پر ډیره برخه واکمن دي، نو ځکه خو دولتي ادارو ته د مامورینو تګ راتګ له خنډ سره مخامخ دی.
د دره صوفی بالا، دره صوفی پایین او روی دواب ولسوالیو ته د دولتي ادارو د مامورینو د تګ راتګ ټولې لارې بندې دي. سمنګان شپږ ولسوالۍ لري چې له 15 اتیا تر 90 فیصده د طالبانو په ولکه کې دي.
د ولایتي شورا رئیس زیاتوي چې مرکز ایبک ته نږدې د ولسوالیو د مواصلاتي لارو د نامنیو له کبله طالبان له هغو شاوخوا 300 موټرو څخه هم پیسې اخلي چې له درې صوف څخه بلخ او نورو ولایتونو ته د ډبرو سکاره وړي. د سمنګان والي عبداللطیف ابراهیمي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د مواصلاتي لارو په اوږدو کې ناامني تایید کړه، خو هغه زیاته کړه چې د دې لارو د امنیت د خوندي کولو لپاره په نږدې راتلونکي کې پوځي عملیات په پام کې دي. د هلمند چارواکي وایي د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو په موساکله ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې 4 تنه وسلوال طالبان وژلي او 1 تن ژوندی نیولی دی. په هغه خبرپاڼه کې چې د هلمند د والي دفتر خبره کړې راغلی دي چې د عملیات د دقیقو کشفي او استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د موساکله ولسوالۍ په شرګنومي سیمه کې شوي دي. په خبرپاڼه کې د عملیاتو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ازادۍ راډیو خبرونه اوري. ایرانی فعالانو، فرهنګي شخصیتونو او مخکښو څیرو د ښځو د حقونو د فعال اعظم طالقانی پر مړینې خواشیني څرګنده کړې ده. میرمن طالقانی اوږده مبارزه وکړه او هغه ناکامه کاندیده وه چې هڅه یې وکړه د ایران لومړنۍ ښځینه ولسمشره شي. د نومبر په لومړۍ نیټه لسګونه مخکښو فعالانو او سیاستوالو د طالقانی د فاتحې په مراسمو کې ګډون وکړ. د نوموړې جنازه مخکې د تهران په بهشت زهرا هدیره کې خاورو ته سپارل شوې وه. 26 کلنه طالقانی د اکتوبر په 1 د تهران په پارس روغتون کې مړه شوه او ورور یې محمد رضا طالقانی په یو بیان کې وویل چې نوموړې د مغزو د یوې نامعلومې ناروغۍ له کبله په روغتون کې بستر شوې وه. اعظم طالقانی په ایران کې د ښځو د حقونو له مخکښو فعالانو څخه وه چې د اسلامي جمهوریت د توندلارو قوانینو پر وړاندې په کلکه ودرېده او مبارزه یې وکړه. میرمن طالقانی د 1999 کال له اسلامي انقلاب وروسته د لومړنیو ښځو له ډلې وه چې د پارلمان غړې شوه. د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د ټولنې ازیان مشران د دې ټولنې په کلنۍ سرمشریزه کې پر یو لړ مسایلو چې د چین په مشرۍ د سوداګرۍ موافقه په سر کې د خبرې کوي. د تایلند په پلازمینه بنکاک کې د ازیان د لسو غړو هیوادونو پلاوی هڅه کوي چې په دې سرمشریزه کې د سیمه ایز هر اړخیز اقتصادي شراکت په نوم د آزاد تجارت د موافقې پر جزئیاتو خبرې وکړي. دا موافقه د هغې سیمې د سوداګرۍ مسایل رانغاړي چې د نړۍ په سلو کې تقریبا 40 نفوس ژوند پکې کوي. د پیکینګ په مشرۍ دا موافقه وروسته له هغه بیا راژوندۍ شوه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 12 هیوادونو په ګډون د پاسیفیک د حوزې د شراکت تړون چې د غړیتوب خبرې یې پخوانۍ ادارې کړې وې غیر عادلانه او بلله او متحد ایالات یې ترې وویسته. تمه ده چې د آزیان مشران به نن د نومبر په 3 نیټه د جنوبي چین په سمندرګي کې د ارضي لانجې په اړه هم بحث وکړي. فلیپین، مالیزیا، ویتنام، برونای او تایوان د دې سیمې پر ځینو ټاپوګانو د واکمنۍ ادعا لري، خو چین د دې سمندرګي پر تقریبا ټولو برخو د مالکیت دعوه لري. ټاکل شوی چې د آزیان سرمشریزه سبا دوشنبه پای ته ورسیږي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو سپورتي سیالۍ کې د ګډون پر مهال د خلکو له ملنډو سره مخامخ شو. د نومبر په 2 نیټه د نیویارک ښار په یو لوبغالي کې د ام ام ای یا ګډو رزمي ورزشونو یوې لوبې ته د ښاغلي ټرمپ له ننوتو سره سم ګڼو خلکو د ملنډو آوازونه اوچت کړل. دا دوهم ځل دی چې ټرمپ په مهمو مناسبتونو کې د خلکو له دې ډول غبرګون سره مخامخ کیږي. تېره اونۍ په واشنګټن کې د بیسبال د نړیوالو لوبو په سیالیو کې هم کله چې ټرمپ معرفي شو نو خلکو د ملنډو په غږونو بدرګه کړ او حتی د سټډیوم له ځینو برخو دا غږ هم اوچت شو چې وی تړی ټرمپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال په خپلې سیالې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلنټن پسې همدا غږ کړی و.
وړاندې په خبرونه کې دا مطالب لرو. او درنو دوستانو، په ډېری بخښنه سره چې ځینې تخنیکی ستونزې رامنځته شوې هیله ده زموږ بخښنه ومني. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ولایتونو کې د بیا ځلې رایې شمیرنې بهیر پیلوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن وویل چې په همدې موخه د دوی استازي بیلابیلو ولایتونو ته سفر کوي.
فردا بحث آغاز پروسی بازشماری تفتیش است که سفرهای ولایتی است، تفاهم با کمیسیون محترم مستقل شکایات.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د ملي یووالي په حکومت کې د تیرو څو کلونو را په دې خوا د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا زر قضیې څېړل شوي.
منصفانه است که یاد کنیم که حکومت وحدت ملی در طول چند سال گذشته کارهای بسیار خوبی انجام داده. بارها
د ترینکوټ د اورزګان د مرکز د ترینکوټ خار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د اورزګان او کندهار لوی لار په امنیتي لحاظ باندې کمزوري نه ده. دوی وایي چې د سکل له پیله تر اوسه پورې پر دغه لار باندې له 200 ډیر کسان وژل شوی او یو شمیر نور وسلوالو طالبانو اختطاف کړي.
کله چې دی چیریږي هغه د جنگ څخه بغیر چې په خبرې ما تقریبا د 200 بم زیاتې خلک وژل شوی. هغه په مشهور سکه کې چې وژل کیږي دا یو د وحشت یو د ویرې څخه ډکه یو د خطرو څخه ډکه لار ده.
په یو بل ریپورت کې اوري چې د هلمند مدني فعالانو د برېښنا د ریاست دروازه تړلې ده. چې ولی په یو ریپورت کې به واوري په بهرنیو مسایلو کې د ایران موضوع راخلو. د ایران ولسمشر ویلي دغه هیواد بل امریکا سره مذاکرات ته کیننی. او دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ولایتونو کې د بیا ځلې رایې شمیرنې بهیر سبا پیلوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به په همدې هدف ولایتونو ته د دوی استازي سفر وکړي. بل خوا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د دوی لخوا نږدې 1300 محلونه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته په ګوته شوي چې باید رایې له سره وشمیرل شي. امید زهیرمل په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د درملو کمپنۍ لخوا د معتبرو رایو د کرشمیرې له ورکړې وروسته اوس دا کمیسیون په ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه پیلوي. د دې کمیسیون یوې غړي رحیمه ظریفي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په 34 ولایتونو کې به د رایو بیا شمیرنه او تر خوا یې د تفتیش بهیر د دوشنبې په ورځ په عملي ډول پیل شي.
نن ولایتونو ته زموږ د کارکوونکو سفر پیلیږي او سبا په ولایتونو کې د رایې شمیرنې بهیر د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون سره په مشوره هغه محلونه او مرکزونه چې بیا شمیرنې او تفتیش ته یې اړتیا ده باید دا پروسه پرې عملي شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته پرون درملو کمپنۍ 1,803,000 بایومیټریک رایې په نښه کړې چې معتبرې دي. همدا ډول په دې شمیرو کې 6,800 نورې بې باوره ګڼل شوې دي. اوس کمیسیون وایي د هغه رای ورکوونکو په اړه د وروستیو معلوماتو په راټولولو بوخت دي چې درملوک شرکت لخوا دوی ته په ورکړل شوي راپور کې په نښه شوي دي او د دې جمعبندیو وروستۍ پایلې به تر 3 ورځو اعلان کړي. بلورته د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون وایي د دوی لخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د 1,800 محلونو اسناد ورسپارل شوي چې رایې باید له سره وشمیرل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټولو ولایتونو کې د تفتیش او بیا شمیرنې د بهیر د بشپړولو لپاره 3 ورځې په پام کې نیولې دي. خو آیا کمیسیون کولی شي چې دا بهیر په همدومره موده کې بشپړ کړي؟ د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید:
چېرته دغه وضعیت درست مدیریت نه شي، پلمې وي، د هوا د خرابوالي، د ټایرو د نشتو، د هیئات د ځنډ او سفر په پیوزان سره همدغه بهتر راتګ په همدغه بهانو او مشکلات سره مال وي. د پهغه وخت کې
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون 2 ځلې د لومړنیو پایلو اعلان ځنډولی او طرزالعمل یې مات کړی دی. د کمیسیون تر ټولو وروستۍ ژمنه دا ده چې لومړنۍ پایلې به د عقرب په 23 نیټه اعلان کړي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، روانه خبرونه مو همدا اوس پر ویب سایټ په ژوندۍ بڼه هم خبريږي په تمه د ازادي راډیو .com. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي د ملي والی په حکومت کې د تیرو 2 کلونو را په دې خوا د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا 1000 قضیې سیدل شوې دي. د دې وزارت نشراتي موین په کابل کې یوې غونډې ته وویل د خبریالانو قضیو ته رسیدنه د حکومت له کاري لومړیتوبونو څخه ده. خو په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه بیا حکومت د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو په څېړلو کې پاتې بولي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت نشراتي موین ترهګریز فعالیتونه د رسنیو او خبریالانو د کار پر وړاندې تر ټولو لوی خطر ګڼي. سید آقا فاضل سنچارکی چې د یکشمې په ورځ د خبریالانو پر وړاندې د جرایمو د معافیت د پایته رسیدو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته خبرې کولې، وویل چې حکومت له تیرو 2 کلونو راهیسې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په زرګونو قضیې څېړلې دي.
منصفانه است کې یاد کړم چې حکومت وحدت ملی در طول
دا منصفانه نه ده چې وایو حکومت په دې برخه کې کار نه دی کړی. دغه قضیه له 13 کلونو را په دې خوا نه وی چرل سوی، خو په دې حکومت کې و چرل سوی
به مراجع مرتبه مربوطه ارسال شد توسط یعنی حکومت صورت گرفت.
خب افغانستان که د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه بیا پر افغان حکومت انتقاد کوي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره لازم ګامونه نه دی پورته کړي. د دغه کمیټې د عدالت غوښتنې برخې مسؤل صدیق الله توحیدی وایي:
در حال حاضر که وضعیت افغانستان هم در یک مرحله
په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان په یو حساس وخت کې دی، له حکومت څخه مو غوښتنه ده چې د خبریالانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي او د تاوتریخوالي د کچې په راکمولو کې رغنده رول ولوبوي.
خشونت میشوند، آنهایی که مرتکب جنایت علیه خبرنگاران میشوند به وجه اصل باید رسیدگی صورت بگیرد.
یو شمیر افغان خبریالان هم په افغانستان کې روان وضعیت د خبریالانو لپاره د اندېښنې وړ بولي. خبریال یلدا درویشی وایي که د خبریالانو پر وړاندې روان حاکم وضعیت د اړوند ادارو لخوا کابو نشي، خطرناکه پایلې به ولري.
ما خیلی نگرانی هستیم که وضعیت خبرنگاری در افغانستان خیلی وخیم تر می شود و کار فضای کار خبرنگاری در
افغانستان. په افغانستان که در خبریالان وضعیت لو به دمرغ چی دا اندخنی ورده، لکه سنگ چی در اروان دوی در رول خوار هم خبریږي چې د خبریالانو قضیو ته رسیدنه نه کیږي، نو همدې حالت زموږ پر روحي منفي اغیزه پریښي ده.
قضیه محدودی رسیدگی شده و ای خیلی سر روی خود کار خبرنگاری سر خبرنگار را تاثیر منفی میگذاره.
په افغانستان کې د نومبر 2 د خبریالانو پر وړاندې د جرایم د معافیت د پایته رسیدو نړیوال ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د ارقامو له مخې یوازې په 2019 کال کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا سل قضیه ثبت شوې چې ډیرو ته یې رسیدنه نه ده شوې. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
زموږ غږ ازادي راډیو ناورې. د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقی وایي چې د بهرنیو چارو وزارت د پخوانی رهبری پر مهال په دې وزارت کې ګڼې ستونزې موجودې وي چې اوس باید اصلاح شي. دا په داسې حال کې ده چې د بهرنیو چارو پخوانی سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی له شاوخوا 15 کلن ماموریت وروسته نږدې 2 اونۍ وړاندې له دغه وزارت نه استعفا وکړه. ښاغلي ربانی په خپل استعفا لیک کې لیکلي وو چې د ملي یووالي په حکومت کې کاري فضا مطلوبه نه ده، خو د دغه د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویان صدیق صدیقی د دغه نویو څرګندونو په اړه تر دې دمه د بهرنیو چارو پخوانی سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی لا څه نه دی ویلي. دې غونډې ته زموږ همکار واصل وصال ورغلی و، اوس را سره په سټوډیو کې دی. وصال صاحب، مهرباني، نور جزئیات څه دي؟
مننه اکرم صاحب، زه هم اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر صلاح الدین ربانی له استعفا نږدې 2 اونۍ وروسته د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ په دغه وزارت کې د پراخو اصلاحاتو د راوستو خبره کوي. د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقی د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبري ناستې ته وویل ولسمشرۍ ماڼۍ د دغه وزارت د پخوانی سرپرست وزیر له کړنو راضي نه وو.
نه، حکومت راضی نه و. دلایل هم شته، موارد هم شته، هغه به کیدای سي به جزئیات باندې خبرې وکړو. خو هغه ماموریت چې د بهرنیو چارو وزارت درلود، د هغه په تحقیق کې مونږ یو څه ناخوالې لیدلې دي، او ډېر ښه حرکت مو مونږ نه دی لیدلی، او زمونږ بررسي هم دا و چې باید په دې نهاد کې حرکت راشي. نو د دغه حرکت دپاره دغه اصلاحي برنامه په کار ده چې باید عملي شي.
تشکیلاتی پرسوب کار اهل کار ته نسپارل، د شخصي او ګوندی مداخلو ختمول، په سفارتي او قونسلي چارو کې ستونزې، هغه موارد دي چې ښاغلی صدیقی په برخه کې د اصلاحاتو د راوستو خبره کوي. د ده په خبره په بهرنیو چارو وزارت کې اصلاحات 2 پړاوونه لري چې یو یې بیړنی او دوهم یې د اوږدمهاله پلانونو پلي کول دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی زیاته کړه چې د بهرنیو چارو وزارت د خپلې کړنلارې سره سم باید په سیمه ییز او نړیواله کچه د نورو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو د پراختیا او د د همکاریو د پیوړتیا پر مرکز بدل شي. دا په داسې حال کې ده چې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر صلاح الدین ربانی له شاوخوا 15 کلن ماموریت وروسته نږدې 2 اونۍ وړاندې له دغه وزارت څخه استعفا وکړه. ښاغلي ربانی په خپل استعفا لیک لیکلي وو چې د ملي والی په حکومت کې کاري فضا مطلوبه نه وه. ښاغلي ربانی په خپل استعفا لیک کې نیوکه کړې چې د اصلاحاتو د شعار تر سیوري لاندې داسې مغرض چلند کې ده چې په ټولنه کې د تبعیض او تعصب دودونکی او بنسټیز کوونکی دی، او د ټولنې د یووالي بنیادونو ته په کلکه زیان رسوي. خو ولسمشرۍ ماڼۍ بیا ښاغلی ربانی په بهرنیو چارو وزارت کې د خپلو شخصي او ګوندي ګټو پر پاللو تورنوي، وایي چې دغو چارو په بهرنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو مخه ډپ کړې. بل اکرام صاحب،
ازادي راډیو لونه تر وو ورځې پونه کې
اوس هم ورزو هلمند ته. د هلمند مدني فعالانو د برښنا د ریاست دروازه تړلې ده. د لخکرګاه ښار اوسیدونکي او یو شمېر مدني فعالان ادعا کوي چې د برښنا د ریاست مسؤلین د برق له ادرسه راټولېدونکو پیسو کې خیانت کوي، او قصدن پر ښاریانو د برښنا لوړې تعرفې تپي. دا چې د برښنا د ریاست مسؤلین څه وایي په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس دایره کوي.
د شار پر عمومي سړک رنګه پر شونه هوار دي. پولیسو د لشکرګاه شار د عمومي سړک پر دواړو خواو لار تړلې ده، او د برښنا د ریاست مخته چې د شار اوسیدونکو او مدني فعالونو یې په اعتراضي ډول دروازه تړلې ده څوک نه پرېږدي. په یوه وړه سپینه خیمه کې ځینې کسان ناست دي چې د برښنا د لوړې تعرفې او پر هر کیلو واټ لوړ مصرف په غوسه کړي دي. سپین ږیری ګلاغا هم د دوی سره په دې اعتراضي خیمه کې ناست دی. دی د ځان سره یو بیل او یو د درخواستي کاغذ هم لري. ګلغه وایي په کرایي کور کې اوسېږي. د ګوتو په شمار ګروپانو باندې د برېښنا ریاست 40,000 افغانۍ بیل ورکړی دی.
مخکې مخنۍ بیل مې راغلی درې نیم سوه افغانۍ، په دا بله دوره کې راته رالی 2022 افغانۍ. ولې راله مریضه مې ورته وکړه، درخواست مې وکړه چې ورکه زه کرایه نشینه سړی ورغلی په کرایه باندې، او مخکنۍ بیل درې نیم سوه راغلی، دا ولې 8000 افغانۍ رالی؟ ول د غونډې چلولې دي، مال نمې دي چلولې، برقي مو بوتې، کیلو واټ مو کتې، رام اوستې و مو کتې، وروره تقریبا 800 که 2 کیلو واټ اضافه راپسې لیکلو. دا د دوی په خپل ثبوت، دغه اسناد دغه ثبوت را سره دي. ما ته یې 2022 تابل که زما بیل راغلی دي 2008 افغانۍ، د دوی د دفتره چې مې راستلې دي.
د برېښنا د ریاست پر مسؤلینو تور پورې کړ چې د خلکو څخه د مصارفو په نوم راټولېدونکو پیسو کې غلا کوي او دوی ته لوړې تعرفې ورکوي. دلته دوو نورو قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل دوې میاشتې مخکې هم د ورته اعتراض پر مهال دوی ته د مسئلې د حل ډاډ ورکول سوی و، خو نتیجه معلومه نه سوه. دوی هم د برښنا شرکت پر لوړ پوړو مسؤلینو تور پر کړ چې په غلا او فساد کې د ولایتي مسؤلینو سره شریک دي او نه غواړي د دوی ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي.
ریاست شرکت دی ولی که دوی غلا نه کوي، دغه زموږ پیسې چې هر څو دوی اخلي دا په حساب د واردات دولت کې تحویل کړي. دوی ولي ځان ته شخصي اکاونټ خلاص کړی، په خپل شخصي اکاونټ کې جمع کوي، وروسته د غلا پیسې راباسي، اضافي روپۍ د واردات دولت په حساب انتحویلوي.
تجارت یې پر موږ شروع کړی دی ورور، موږ سره ګاز سره دغه ارزانه تمامېږي، موږ سره قسم خدای چې خپل جنریټر چې خپل شخصي وچلو ته دغه ارزانه تمامېږي. برق زموږ دی، دغه موږ ته پټالو پر موږ باندې دی وای موږ په څلور سنټه موږ قرارداد کړی، نو زه ستاسو په قرارداد څه کار خدای زموږ خپل شخصي برق دی.
د برېښنا د لوړې تعرفې مسله کلونه کېږي چې نه حل پاتې ده. خلک وایي د کجکي برېښنا چې د هلمند د سیند په اوبو تولیدېږي په لوړ قیمت نه غواړي.
زموږ غلا ازادي راډیو ناوري درنو دوستانو، له هلمند ورزو روزګان ته د روزګان اوسیدونکو وایي چې لکلونو رئیس د روزګان او کندهار لار نام نه ده. دوی وایي چې د سکه له پیله تر اوسه په دې لاره تر 200 ډیر کسان وژل شوي او یو شمیر نوري وسلوالو طالبانو له دغه لار نه اختطاف کړی دی. که څه هم د روزګان چارواکو ویلي دي چې د دوی په مربوطاتو کې دغه لارې امنیت سم دی، خو ستونزه یې د کندهار خواته بللې ده. د کندهار چارواکو بیا ژمنه کړې چې د دې لارې امنیت به ټینګ کړي. زموږ همکار شریف الله شرافت په روزګان کې له خلکو سره غږېدلې او دا رپورټ یې پرې چمتو کړی.
شاوخوا څلور کاله کېږي چې د اروزګان او کندهار ترمنځ پر لویو لاره هیڅ دولتي کارکوونکی تاګ راتګ نسي کولی، او که غواړي چې د هوا له لارې کوم بل ولایت ته لاړ سي نو مجبور دی لومړی کابل او بیا په پام کې نیول سوي ولایت ته ځان ورسوي. د خلکو په خبره د اروزګان او کندهار پر لویو لاره تیرېدل ورته له پلیسیرات څخه د تیرېدو په شان ښکاري. د دې په خبره چې د الوتکو ټکټونه هم له ټاکلي بې لوړ سوي او اکثره خلک یې د اخیستلو توان نه لري. د ولایتي شورا د مسؤلینو او ځایي خلکو د معلوماتو له مخې د روان کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې پر یاد لاره تر 200 زیات ملکي او دولتي کسان وژل سوي او ګڼ شمېر یې وسلوالو طالبانو له ځان سره وړي چې تر اوسه پورې کورنۍ د مرګ او ژوند په اړه معلومات نه لري.
یو قومي مخور یم،
کله چې دی چیریږي هغه د جنگ څخه بغیر چې زه په خبر یم تقریبا در 200 بم زیاتې خلک وژل سوي. هغه په مشهور سکشته کې چې وژل کېږي دا یو د وحشت یو د ویرې څخه ډکه یو د خطرو څخه ډکه لار ده. چې
مدني فعالین وایي دغه لار نه یوازې دا چې ناامنه ده بلکې تر ډېره حده ویجاړه سوي هم ده. مدنی فعال فضل احمد بشرمال وای په تیرو ولسمشریزو ټاکنو کې د خلکو د کم ګډون یوازنی لامل هم د یادلارې نام نیو. دی وای کاندیدانو په تیرو ټاکنو کې ژمنې کړې وې چې د غلاره به ورغوي او امنیت به یې ټینګ کړي، خو پر دغه ژمنو کلونه ووتل خو عملي نه سوه.
دلته پر روزګان کې پر پانګونه باندې مثلا دلته د سرمایه گذاری مخه د پیړه د څوک نس کوله پر روزګان کې سرمایه گذاری و کې، یعنی د اقتصاد له نگاه څخه د روغتیا له نگاه څخه په هر برخه کې د غلاري خپل اغه سیوري غوړولې دي.
د روزګان ولایت مرکز ترنکوټ د شهر هټیوال وای چې د یادې لارې نام نه کېدو د دې پر کاروبار هم منفي اغیزې کړي. دوی له وسلوالو طالبانو څخه غوښتنه کوي چې لاره دې د ملکي خلکو پر مخ نه تړي. د اروزګان ولایت امنیتي مسؤلین وایي یا د لاره د اروزګان په مربوطاتو کې امن ده، خو ستونزه د کندهار په مربوطاتو کې ده. د کندهار امنیتی مسولین بیا وایي چې دوی د یادیلارې د امنیت لپاره پلانونه چمتو کړي دي. د دغه ولایت د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ خپل پلان لرو، عملیات پلان کړی دی، انشاءالله ژر به شروع شي عملیات چې د الله د بېرته خلاص شي او امنیت به راشي. دوی خو داسې نامعلومه راپور ته چې لاروندې
د اروزګان او کندهار ترمنځ لویې لارې چې شاوخوا 115 کیلومتره اوږدوالی لري او د سیمې د اوسیدونکو په خبره له تیرو لسو کلونو راهیسې د دغه لارې د رغولو غوښتنه کوي، خو مرکزي او ولایتي ادارې یوازې وعدې ورکوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو سیمه ایزه مسله. د ایران مشر وایي دغه هیواد به له امریکا سره مذاکره او تاکین نی. آیت الله علی خامنه ای دا خبرې نن یک شنبه وکړې او ویل دواړه هیوادونه سرسخت دښمنان دي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې سبا دوشنبه په تهران کې د امریکا د سفارت د لاندې کولو سلویختمه کلیزه نمانځل کیږي. د رویټرز اژانس په حواله صالح محمد صالح راپور لري.
د ایران مشر وایي د امریکا د سیاسي نفوذ د مخنیوي یو لار دا ده چې له امریکا سره هر ډول مذاکرې تحریم سي. آیت الله علی خامنه‌ای نن یک شنبه ایران او امریکا سره سخت دښمنان وبلل او زیاته کړه ایران به د امریکا فشار ته تسلیم نسی. د ایران دولتي ټلویزیون د ښاغلي خامنه‌ای وینا راخسته چې ویلې دي هغه کسان چې فکر کوي له دښمن سره مذاکرې به زموږ ستونزې سل په سلو کې حل کړي خطا وتلی دي. د ایران او امریکا ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ تیر کال وروسته له هغې اوج ته ورسېد چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه د وتلو اعلان وکړ. د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د دې سوې موافقې له مخې ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړی و، په بدل کې له ایرانه ځینې بندیزونه لرې کړای سوي وو. واشنگټن د دې لپاره چې د ایران د تیلو د ټولو صادراتو مخه ونیسي پر ایران بیا بندیزونه ولګول. امریکا وایي هڅه کوي پر ایران فشار راولي چې پر یوې بلې پراخې موافقې خبرو ته کښېني. خو د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای ویلي تر هغو چې د امریکا متحده ایالاتونو بیرته اټومي موافقه منلې او ټول بندیزونه لرې کړي نه وي، ایراني چارواکي پر یوې نوې موافقې له دغسې هر ډول مذاکرو منع دي. په 1990 میلادي کال کې تر اسلامي انقلاب وروسته په تهران کې د امریکا د سفارت د نیولو کلیزه هر کال په ټول ایران کې په مرګ پر امریکا شعارونو او پراخو مظاهرو سره لمانځل کیږي. د 1990 میلادي کال د نومبر پر 4مه د سفارت لاندې کول د امریکا او ایران ترمنځ د سخت دښمنۍ سبب سو. ایران پر امریکا تور ولګو چې د لری کړای سوي پاچا محمد رضا پهلوی د ظالمانه پالیسیو ملاتړ کوي او 250 امریکایي وګړي د 444 ورځو لپاره په سفارت کې چې ایرانیانو د جاسوسانو ځاله بلله برمته ساتلی وو. په ځواب کې د امریکا د هغه وخت ولسمشر جیمی کارټر لیوی مخې ټول ایرانی ډیپلوماتان له امریکا اخراج کړل. خامنه‌ای نن یک شنبه په خپل وینا کې ویلي له لسیزو وروسته هم امریکا بدله سوې نه ده، هماغه سی خپل تیری له شرارت ډک شلن او نړیوالې دیکتاتوري ته دوام ورکوي.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د کمپاین پوخانی مشر خپل پوخانی خبره یو ور بیا تکرار کړي چې د ډیموکراټانو د کمپیوټرونو پر سرورونو روسي نه بلکې اوکراین انټرنیټي حمله کړې و. صالح محمد صالح په یو بل راپور کې دا موضوع تعقیب کړي.
د نویو اسناد له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د کمپاین پوخانی مشر یو ور بیا ویلي چې د ډیموکراټانو د ملي کمیټې د کمپیوټرونو سرور روسي نه بلکې اوکراین حق کړي و. پاول مانافورت دا خبره د 2014 میلادي کال په دوبی کې هم کړې و. د تازه اسنادو له مخې چې پرون خبره شوې د ولسمشر ټرمپ د کمپاین مرستیال مدیر ریک ګیټس د مانافورت دغه تیوري په اړه د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې یا FBI ته په خپلو مرکو کې معلومات ورکړي وو. دغه مرکې د پخواني ځنګړي څارنوال رابرت مولر د تحقیقاتو په لړ کې شوې دي. مولر د امریکا د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه څېړنه کړې ده. د امریکا عدلی وزارت د مولر د څېړنو په اړه د مرکو ایمیلونو او نورو اسنادو دغه خلاصه په 1500 مخونو کې خپره کړې ده. دغه نوي معلومات د دې ښکارندوی کوي چې د ټرمپ په ټیم کې دننه او له ټیم بهر خلکو ډیر مخکې د اوکراین د رول په اړه نظر ورکړی وو. داسې ښکاري چې دغه نوي خپاره سوي معلومات ښایي د مولر نوي بشپړه سوې پلټنه او د استازو جرګې هغه حد سره وتړي چې د ولسمشر ټرمپ د استیضاح کولو پر څېړنې پیل سوي دي. د استازو جرګه کې ډیموکراتان اکثریت دي. د ځنګړي څارنوال رابرت مولر په خپل راپور کې چې په اپریل میاشت کې خپور سو دا نتیجه وړاندې کړې چې روسیې د ډونالډ ترامپ په ګټه د امریکا د 2018 میلادي کال د ولسمشري انتخاباتو د منحرف کولو لپاره پراخه او سیستماتیکه هڅه کړې وه. راپور وایي په دې لړ کې د غلطو معلوماتو خپرولو لپاره د ډیموکرات ګوند چارواکو له هک سویو ایمیلونو او ټولنیزو رسنیو استفاده سوې ده. مسکو د امریکا د ولسمشري په ټاکنو کې د لاسوهنې ادعا رد کړې ده. ولسمشر ترامپ هم ویلي چې له روسانو سره یې کوم جوړ جاړی نو کړی. که څه هم ولسمشر ترامپ له مسکو سره د اړیکو ښه کولو په اړه خبرې کړي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یې ستایلی، خو واشنګټن بیا هم د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو په کمپاین کې د روسیې د لاسوهنې د ادعاو په تړاو پر مسکو یو لړ بندیزونه لګولي دي.
زموږ غږ لازادي راډیو نوري درنو دوستانو، وخت 4:13 شوي او اوس هم د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزونه اورو چې احمد تکل وړاندې کوي.
په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې لپاره د خپلو هڅو په اړه د افغانستان ولسمشر او اجرائیه رئیس ته معلومات ورکړی دي. د سمنګان ولایتي شورا وایي چې په مواصلاتي لارو کې د ګواښونو له کبله د دې ولایت ډیری دولتي ادارې بندې دي. د ولایتي شورا رئیس وایي طالبان د دې ولایت پر ډیره برخه واکمن دي، نو ځکه دولتي ادارو ته د مامورینو تګ راتګ له خنډ سره مخامخ دی. د هلمند ولایت چارواکي وایي د ملي امنیت ځواکونو د موسی کلا ولسوالۍ په شرګې نومې سیمه کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 4 تنه وسلوال طالبان وژلي او 1 تن ژوندی نیولی. ایرانی فعالانو، فرهنګي شخصیتونو او مخکښو څیرو د ښځو د حقونو د فعال او د ولسمشرۍ د لومړنۍ ښځینه کاندید اعظم طالقانی پر مړینې خواشینی څرګنده کړې. 26 کلنه طالقانی د اکتوبر په 10 د تهران په پارس روغتون کې مړه شوه. د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د ټولنې آزیان مشران د دې ټولنې په کلنۍ سرمشریزه کې چې د تایلند په پلازمینه بنکاک کې روانه ده، پر یو لړ مسایلو چې د چین په مشرۍ د سوداګرۍ موافقه په سر کې د خبرې کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون په یو سپورتي مسابقه کې د ګډون پر مهال د خلکو له ملنډو سره مخامخ شو.
د افغانستان کرکټ بورډ له ویسټ انډیز سره د 3 او 5 اوریزو سیالیو جام نن رسنیو ته وښود. ټاکل شوی چې دغه سیالۍ د رواني نومبر میاشتې په 6 په هندوستان کې پیل شي. د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک وایي چې افغان لوبډله اوس مهال د دغو سیالیو لپاره په تمریناتو بوخته ده. نوموړي هم دغه شان په کابل کې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو کم عمره ځوانانو او د امري جنګ لوبډلو د تمریناتي کم د پیلېدو خبر هم ورکړ. نوموړي وویل چې د دغو دواړو لوبډلو تمرینات د 19 کلنو کم عمره ځوانانو د نړیوال جام سیالیو په هدف دي. په جوجان ولایت کې د پینګ پونګ په روانو سیالیو کې شپږ تنو د لوبې وروستي پړاو ته لاره پیدا کړه. د دغه ولایت د بدني روزنې مسؤل صدیق فایز ازادي راډیو ته وویل په دغو سیالیو کې شپږ اویا تنو ځوانانو، تنکیو ځوانانو او نجونو ګډون کړی وو. ښاغلی فایز زیاتوي یادې سیالۍ تېره اونۍ ورزش ته د ځوانانو د هڅونې په هدف پیل شوې وې. او د آسیا تلولیو لیګ د پچا چونې وخت معلوم سو. د آسیا فوټبال کانفدراسیون د معلوماتو له مخې د آسیا تلولیو د نوي پړاو د پچا چونې په اساس د غسیالي د دسمبر په 10 د ماليزیا په کوالالمپور ښار کې ترسره کیږي. دا ورستۍ ځل ده چې د غسیالۍ کې به 2 ټیمونه ګډون کوي. د آی اف سی د اعلان له مخې په راتلونکي کال کې به په دغه غسیالۍ کې 30 ټیمونه ګډون وکړي. زموږ غږ آزادي راډیو نوري درنو دوستانو، رحمت افغانو چې د نن ورځې مهم ورزشي خبرونه وړاندې کړل، لدی وروسته 2 اونیزې خبرونې نشر ته آماده دي. د انصاف په لټه کې او رکشوي عزیزان، هیله ده چې دا هم را سره تر پای واوري. تر بیا د الله په امان.
د انصاف په لټه کې
یوې چاغې پسې ورشه، بلو یې هغې پسې ورشه، همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
انشاءالله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د متی ولا همدرد په نامه یو ډاکټر ازادي رادیو ته ویلي چې دی د هلمند ولایت په مخدره موادو د روغ د پروختون کې ډاکټر وو. یو کال وروسته کار هم وارزول شو، خو په وزارت کې د مخدره موادو د تقاضا د کموالي د ریاست لخوا چې رئیس یې ډاکټر شاپور یوسف وو له دندې لرې کړی شو. دغه ستونزه مو د ښاغلي ډاکټر شاپور یوسف او د عامې روغتیا د وزارت له مرستیال وزیر ښاغلي ډاکټر فدا محمد پایکان سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د ډاکټر متی الله همدرد او ورپسې به د عامې روغتیا د وزارت د چارواکو خبرې واورئ. پام مو ورته راړو.
د انصاف په لټه کې.
خو ورور، نوم دې څه دی؟
نوم زما ډاکټر متی الله همدرد.
ستونزه څه ده؟
ستونزا خو دا ده چې زه هلمند ولایت کې د معتادینو شبخانو ته بستریز روغتون د اصلاحات اداري آزاد رقابت د لارې نال ته مقرر شوی وم، او د کال په آخر کې د وزارت ته تامی او د کاهش تقاضا مواد مخدر نه حیاتان دغل د زمونږ د شبخانې د ارزیابۍ لپاره په کلنۍ ارزیابۍ کې چې و زه کامیاب شوم. د هغې نه وروسته د هلمند د سرپرست رئیس ډاکټر امین الله عابد او شاپور یوسف په دسیسه زه په غیر قانوني ډول د وظیفې څخه برطرفه شوم، او زه تر اوسه دمه پورې بې سرنوشت او در په دره ګرځم.
دا ستونزه مو له اړوندو چارواکو سره شریکه کړي.
اول راغلم، وزیر صاحب ته عریضه کړې ده. وزیر صاحب احکام نوشته کړي وو چې موضوع د معتادینو کاهش تقاضا مواد مخدر د سطح نوشته کړي وو چې تاسو موضوع بررسي کوي، هغوی موضوع بررسی نه کړه. بیا دوباره بیا راغلم، بیا د وزیر صاحب مهین بیا احکام ولیکل چې د عارض مشکلاتو تاجله رسیدګي وکیه. بیا هم شاپور یوسف په دې باندې کوم اجرات ونه کړو. دوه میاشتې مخکې بیا وزیر صاحب ته راغلم، وزیر صاحب بیا ولیکل چې ریاست کاهش تقاضا مواد مخدر ته بیا لیکلي وو چې د ده د موضوع په باره کې تاسو نهایي تصمیم بیرته مقام د وزارت ته گزارش ورکړئ، او بیرته دوی بیا تر اوسه پورې نه گزارش ورکړی دی او نه هغه ورکړی دی.
د دې دلیل څه و چې تاسې له دندې لرې کړی؟
ما سره چل او فریب او دوکه وکړه، او زه څه وکړ؟ او بل ډاکټر و، هغه شل بستر مسور و، هغه په ارجابۍ کې هم ناکام کړی و. هغه بیا یو نفر وپسې راوستلو چې زور یې ورته وښودلو، حالان کې کام و هغه بیرته ولیږلو. تیرو میاشتو معاشات هم ورته حواله کړه، او د پنځلس میاشتو کې چې دی درې میاشتو خو ما غلطه چې وظیفه اجرا کړې ده، د هغې امتیازات زما پاتې دي.
اوس د غوښتنه څه ده؟
زما غوښتنه د وزارت ستامې څخه دا ده چې دغه زما موضوع چې دی دا به جدي پلټنه او ارزیابي او نظارت باید وشي او بررسي باید وشي، او زه په غیر قانوني ډول باندې د وظیفې څخه برطرفه شوی یم، او باید شاپور یوسف او د جنوبي غرب حوزې مسؤول او د هلمند عامه پخوانی سرپرست دا باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. قضایي او عدلي ارګانونو ته باید معرفي شي، او ما ته باید خپل حقوق ټول بیرته دوباره راکړ شي. او تر اوسه پورې چې زه بې سرنوشته ګرځېدلی یم، د تیرو میاشتو امتیازات او معاشات هم باید ما ته حواله شي، او دوباره په خپله وظیفه باندې باید برحاله شم.
دغه ستونزه مو لومړی د عامې روغتیا وزارت د مخدره موادو د تقاضا د کمولو له رئیس ښاغلي ډاکټر شاپور سره شریکه کړه. ښاغلی یوسف، ډاکټر متی الله همدرد وایي چې د هلمند ولایت د مخدره موادو د روغ د پروختون کې ډاکټر و. کال وروسته فعالیتونه هم ارزیابي شول او دی پکې بریالی هم شو، خو د ده په خبره ستاسې لخوا له دندې لرې شوی. په دې حصه کې ستاسې نظر غواړو.
زه دا موضوع ردوم. مونږ سره اسناد شته چې دا تخطي کړی ده د ادارې له نگاهنه. دا موضوع مونږ په کلکه ردوو، او مونږ سره اسناد شته. هر څوک چې راځي راسي او بررسي وکړي.
ډاکټر صاحب، دې چې تخطي کړې وه داسې نه شول کېدی چې لومړی ورته توصیه وشي او اخطار ورکړ شي او راهنمایي ورته وشي؟
دا موضوع دا سړی توصیه لري، اختاریه لري، تبدیلي لري، بیا وروسته له هغه نه منفک شوی ده. حکم د مقام وزارت شته، یو کمیته مخکې دا بررسي کړی ده.
سربیره پر دې، دغه موضوع مو د عامې روغتیا د وزارت له مرستیال ښاغلي ډاکټر فدا محمد پایکان سره هم شریکه کړه. پایکان صاحب، د هلمند ولایت د روغ د درملنې یو ډاکټر ادعا لري چې د دغه وزارت د مخدره موادو د تقاضا د کمولو رئیس له دندې لرې کړی. دی وایي وزارت ته عریضه وکړه، د وزیر احکام هم لري، خو د دغه مسلې په اړه اجرات نه کیږي. ستاسې نظر غواړو.
موږ په خدمت کې یو، همداسې چې ادعا کوي چې دا منفک شوی دی او
ډاکټر شپور د مونږ او د وزیر صاحب احکام نه مني، خو مونږ حاضر یو چې دغه قضیه به کو چې دوی په حق کې وي، مو په خدمت یو. او کېدی شي دا مشکل به وي، ځکه چې مونږ نه شو ټول کارونه په شفاف دي. داسې کېدی شي داسې به وي، کېدی شي کله داسې کېږي چې د دې ادعا صحیح خو د دې تعقیب ضرورت لري چې دا تعقیب وکړي کله مسؤولین یا مقامات اخفال کوي دا رئیس صاحبان، او کله هم هغه کسان چې منفق کېږي بیا هغوی خپل مشکل خپل ستونزه نه وایي او بل مسله بل موضوع عنوان کوي. د دې دپاره مونږ په خدمت کې یو چې دا بررسي وو. بالکل مونږ په خدمت کې وو.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، وا مو اوریدل چې د هلمند ولایت د یو روغتون ډاکټر آزادی راډیو ته ویلي وو چې د وزارت یو مقام لدند لري کړ، او هغه چارواکي چې د لدند لري کړ وای چې دغه ډاکټر په خپل چارو کې تخته کړی وي. سربیره پر دې د عام روغتیا د وزارت مرستیال وویل چې ادعا کوونکي د ورته مراجعه وکړي چې اسناد وکتل شي او په حق له د قانون لمخه اجرات وشي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي، لا زادي رادیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د پروګرام مینوالو سلامونه مې ومني. خوشاله يم چې بیا هم د دېونی خبرونه درته وړاندې کوم. بیا هم د تل په څیر ستاسو پیغامونه موږ ته رسیدلي دي چې په هغه کې هم ځینې کسان موندل شوي دي. زموږ دوستانو پیغامونه پرېښي دي چې دوی په خپلو سیمو کې بعضې کسان موندلي دي او نشانې راته ویلې، او هم ستاسو نور پیغامونه دي چې تاسو په خپلو ورکو دوستانو پسې ګرځي. د ټلیفون شمیرې مو راسره شریکې کړې دي. نو ډیر منظم ډول ورځو د خبرونې د جوړښت سره سم هغه پیغامونه به اول واورو چې په هغو کې تاسو د دغو موندل سوو کسانو په اړه موږ ته معلومات راکړي دي، ورپسې به نور پیغامونه هم واورو.
بلې، السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه سره خبرې کوم. دلته وروره په هلمند ښار کې یو ځوان ګرځي، دا یو انتبر دی زما خبره ملي اردو کې وو. بس مې په تاسو ویلي چې څه پسې هغدا چې یو تبر دی کار څوک دار ولایت کې دار څوک دې ته راشي مې راځم وي چې پر اویا تا چې پر دولت شپږ دی. زه
د زابل د ولایت څخه دا پیغام پر تبریدم. یو د حضرت شاه پر نامه عبدالنافذ پلار عبدالنافي یادوي او کور په کندهار کې یادوي. نو دا لکه د ارچا وی، زه دا غوښتنه کوم چې زابل ته راشي، دا زما پر شمیره دي زنګ راته وی. زه به خپل شمیره تر تو 0 9 9 2 4 4. بیا به شمیره تر تو 0 9 9 2 4 4. دا نظر چای دی پلار اګل ناپی دی. د وو کله لکه دا شل ورځ کی چې دلته د چا سره موجوده کړه چې خپل یو قریبي په شمیره ما ته زنګ وی. وسلام د ازادي راګي.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 9 0 0 2 5 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 9 0 0 2 5 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
مننه کوم دوستانو، اوس به ورسو ستاسې هغه پیغامونو ته چې تاسې خپل عزیزان پکښې لټوئ.
السلام علیکم. غزا د غزنی نه خبره کوم. زما یو ورور د جمال الدین نومېږي، دا 12 کاله کېږي صدقوی ناستې د دغه نمبر نه دی. د ازادي راډیو نمبر مې چاته واخیستل. نو کار څوک زما یو ورور جمال الدین په اړه معلومات لري، ما په دغه شماره زنګ وهي. سپر و اویا و اویا پنزه سواتا اتیا شپوگویس برش میره میده سپر اویا سلوس و نیویه تا دیش اتش شفت داد دیش میره میده پا دیگه هیره چیز ما پیغام خواهم خواست سبت که
سلامونه ورانی سلامونه ورانی در ملا عبد الكریم پا نامه ورانی دهی تکریبا لأتل اصفه لکیزی چه ورا کرده ملا لعال محمد زیده پا خوم بانی برادزای دهی اتل اصفه لکیزی یا نون اصفه لکیزی ورا کرده که هر ورور دغه ورک په هره معلومات لري ورور د ټلیفون په دغه شمیرې د تماس نه سره ونیسي سپر اویا شپږ دېرش اووه اویا نه سوه اووه څلوېښت ټلیفون شمیره سپر اویا شپږ دېرش اووه اویا نه سوه اووه څلوېښت
زه د کندهار ولایت نه میوند ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما دا کازی دي د بلاکشار په نامه باندې دا اووه میاشتې کېږي د کوره څخه نه درک دی د ده هېڅ درک نشته. موږ د ادبي راډیو څخه دغه خواهش کوو چې زموږ پیغام نشر کړي. ډېره مننه وسلام. د ټلیفون شمېره زه ورته وایم 0 پنځه دېرش دېرش نه شپېته بله شمېره 0 شپږ نوي دېرش اووه دېرش
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه هغه لاله د محمد جان دی چې د کور د ولسوالۍ د جمعیتان د کلي اوسېدونکی اوس په لاندې کندهار کې په ښار په فامیلي کې اوسېږم. زما یو ورور ورته تقریبا شاژه ولسم ولسم کال دی سمنه خلیل دی که هر مسلمان ورور سره یا سره دی یا په اړه معلومات لري یا ځای لیدلی نو د ټلیفون په دغه شمېره دې تماس را سره ونیسي. دا د ډېر مهربانۍ وي او شماره یې درته وایم 0 یو دېرش یوویشت نهه سوه پنځه بله شماره ده 0 نهویشت څوارلس دوه سوه پنځه ویشت بیا تکراروم 0 یو دېرش یوویشت نهه سوه پنځه بله شماره ده 0 یوویشت
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. تقریبا دوه میاشتې کېږي چې شکریا ولد عبدالکریم د پنځو کالو د شهیدۍ د ټنګ شمشاد څخه ورکه شوې ده. که چاته معلومات وي یا چا پیدا کړي وي نو لطفا په دغه شمارې باندې دې زنګ ووهي او 6000 افغانۍ شیرینی ورکول کېږي. شماره ده 0 3 1 9 2 2 3 4 او دوهمه شماره ده 0 2 9 0 5 8 2 2 0.
سلام علیکم ورور جما یو دې تر زوی دا چې په نوم عبدالرحمن نومیږي د پلار نوم یې بهرام دا چې ننګرهار سخرود ولسوالۍ اوسېدونکی ده. په پولین خومري کې نادرکه سوی ده که چاته څه معلومات وي په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي 0 واویا 2 1 3 9 1. بیا یې تکراروم دغه لمبر 0 واویا 2 1 9 درې سوه ولس ډېره مننه.
سلام علیکم زه محمد رحیم رحیمي د پکتیکا ولایت ورمموی اوسېږي د کلي اوسېدونکی یم. د معلومه د محمد عمر په نامه شمې سترګې دي. دغه څلور پنځه میاشتې کېږي چې د مسلم باغ ته مزدورۍ لپاره تللی وو. د ازادي راډیو څخه دا هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي او زما د ټلیفون شمېره ده
0 2 2 4 2 2 0. پدر ګول په کله معلومات لري نو د انساني همدردی لمه دې د ټلیفون په دیش میرا ما سره تماس ونیسي او هر چا چې پیدا کو دې لا کاونه دې ځاور کول کیږي. زما دا ټلیفون شمیره ده 0 و و ان 0 4 و اته څلور اته ټلیفون شمیره یو ځل بیا تکرار کوم 0 واویا نوی او څلور اته سات څلور دا زړه دې زړه دې ونه شي زموږ پیغام نشه یو سلام
د جوجان ولایت او د پښتې د ولسوالۍ خیریه منډه د خیریه ملاتړ تل کال کېږي ورسته هڅه چې تاسو کې معلومات لري په دغه شمېره دې ماته زنګ وي چې پر وسو یو اتیا څلور نوي درشمت درو اتیا وسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکوونکو ته. ما یو مهمار یم چې تقریبا دا څلور میاشتې کېږي چې ورک شوی دی د هلمند ولایت څخه. ما د سفر خچونه ګوته یې پرې ده داسې په چیک ږغ خبرې کوي عبدالستار نومېږي. که چېرې هر مسلمان ورور په دغه اړه معلومات لري نو زما سره دې په دغه اړیکه ازادي تکلیف هم لري که چېرې هر څه معلومات زما سره دي په دغه شماره باندې اړیکه ونیسي 0 03 1 08 9 16. شماره یو ځل بیا 0 03 1 08 9 16. وسلام.
السلام علیکم. پیغام دا غزه چې موږ ورکاسته د عبدالوحید سلامه د عبدالمحمد څخه فکر دی د زیمرور عبدالوحید ما د دې په خپل امریکا بس کو کې امر په دغه شنه دي مشت ځان و سی پر و سی پر دې کې دا یو نه نه د لوړ و کوار چې په دغه شنه دي مشت ځان و بل یا شماره تکرارو سی پر و سی پر دې کې دا یو نه نه د لوړ و. السلام علیکم.
السلام علیکم. دا اخر محمد خدیم د علم ولایت د واشه ولسوالۍ نه اړه کولو ده. نو یو خلک دې چې تکي بند شرکار کې سرڅو دي د بشیر په نامه د یانو سیمه ورته په دغه اړه د مړیا د جدي معلومات لري. نو ما ته دې نه ربل دې مخه ته په دغه شمیره اړه کولو چې پروا چې پروا یو څلور دوا اته یو نه ډیره ویل جوړم چې پروا چې پروا یو څلور دوا اته یو نه.
السلام علیکم. بلې السلام علیکم. زه ګلزار عالم پر دې چې د خدمت لپاره تخصص سره په اړیکه کې یم. زما یو ورور دی د محمد په نامه دی چې او قاتل څه کوم لري ما درې غاړي کې چې نه درې کسو دی د پلار نوم یې عبدالباری دی د نیکونو یې محمد خان دی او ورور نوم یې عبدالمالک دی چې هر مسلمان ورته په اړه معلومات دي زما سره دی ډېر تر ډېره په دې سره اړیکه ونیسي پر و پر درې اته دوه څلور څلور اته دوه پر شمیره یو څه کې یاو پر و پر درې اته څلور څلور اته څلور شل چې هر څه کې په اړه معلومات راکړي خپل جایزات حاصل کړي. ازادي راډیو د کارکون څنګه دا غوښتل چې ما پیغام نشر کړي. وسال
السلام علیکم. زمان چې د بلال د نګران نه پته ماسینا او زما یو ورور دی تقریبا چې درې درې نیم کال کېږي نه دره کښوې ده او کچا چا پیدا کوو نو پدې ټلیفون شماره دې ما سره تماس ونیسي 0 02 15 9 201. بیا ته کوم 0 02 15 9 201. السلام علیکم.
سلام علیکم. کرامات می دی ازوی رړی ور دین خو د کډر ور کار کوم که تاسو خپل نو وتر علیکم تم لږن چې جوړ وروزه سایل سینما د هلمند ولایت مرکز له فرغاسا د ټلیفون پر لیکه باندې زما د ماما زوی دی د حمل الله په نامه دی چې په چپاورته باندې تو حالم دی
لنه صد و نیم کال مخ کی د روزګان ولایت کې د کندهار ولایت د رنداول سوالی دی خو جمهورک د کلی وسیدون کې دی لنه صد و نیم کال مخ کی د روزګان ولایت مرکز تر انکوټ پر لارې باندې وتل دی د اغه ورځ رئیس بیا دروسته پر موږ ایټ صد مرګ او د ژوند درک نه لرو لطفا د انساني مهرباني له مخې که دی زما غږ اوري او یا ته د پهاړه کوم دوست معلومات لري زما سره د ټلیفون په همدغو دوو غبرګې شمېرو باندې تماس ونیسي. د ټلیفون شمېره ده 0515 1420 2 اتیا اویا او د ټلیفون بلې شمېره ده 0515 1420 2 اتیا اویا. که هر مسلمان ورور ته د په اړه مست معلومات راکړي هغه سړي ته شیرینی ورکول کېږي او خپل شیرینی دې درلاسه.
بلې السلام علیکم. زرګی ارمانی یم د کندهار ولایت نه مې اړیکه نیولی. زما یو اکار یم ملا احمد نومېږي. څو کاله کېږي چې ورک دی. هر یو پاک له معلومات لري په ما ته چې په دغه ټلیفون شمېره تماس ونیسي. ټلیفون شمېره ده 0 اویا 6 5 15 40 9 1 4. ډېره مننه د ازادي راډیو څخه.
السلام علیکم. څنګه به خیر یې؟ زما مصر ورور ده سید نور کاکون میږي. دا دوه میاشتې کېږي چې ورک شوی ده. نظره که شوی ده کار چا خبر ترلاسه کوي او ما ته خبر راکوي 2000 افغانۍ انعام دې واخلي. السلام علیکم.
السلام علیکم. د کندهار ولایت ولسوالۍ نشاند والی دی. زما چاجان میږي د سلطان قاضي دی. زما د ورور دی د 6 کاله کېږي چې ورک شوی دی. که دی خپله دا اعلان نه اوري یا بل څوک معلومات خپله دي زما سره دې په دې شمېره تماس ونیسي. 0 اویا 3 اویا 15. والسلام. خدای پامان.
بلیا السلام علیکم. زه محمد نبی دی پکتیا ولایت د ډنډ بټاون سره ته دا پیغام در لیږم. لومړی سر کې د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زما یو ورور دی چې پادرګل نومېږي. د 3 میاشتې کېږي له کور څخه نه درک دی. موږ ته معلومات راکړل شوي چې هغه په مرکز ګردیز کې لیدل شوی. نو که هر مسلمان ورور د پادرګل په هکله معلومات لري نو د انساني همدردۍ له مخې دې په ټلیفون په دیش مېره ما سره تماس ونیسي. 0 اویا 9 5 4 8 4. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا تکراروم. 0 اویا 9 5 4 8 4. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه چې زموږ پیغامونه نشروي.
زه د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ ته خبرې کوم. موږ د اکا زوی دی ګلاب شاه نومېږي. ګلاب شاه او عاقل شاه نوم دي. د پلار نوم یې سید شاه دی. د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د خوګانو د کلي اوسېدونکي دي. د ده د اوه میاشتې کېږي چې له درکه دي. زه په اکله موږ هېڅ معلومات نه لرو. که د ده په اکله څوک معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېره معلومات راکړي. خپله شیرني دي درلاسه کړي. د ټلیفون شمېره ده زه ورته وایم 0 اویا 15 10 10 9 5. د ټلیفون شمېره بیا ورته وایم 0 اویا 15 10 10 9 5. د بل لمباره هم ورته 0 اویا 6 9 10 10. د ده په اکله چې هر څوک معلومات لري موږ ته دې په دغه دوو شمېره معلومات راکړي. خپله شیرني دي درلاسه کړي. وسلام.
زه وروره دا غوښتنه لرم. ازادي راډیو زما ژوندیوازې دا 4 کاله کېږي چې ورک دی. د ګل احمد په نامه دي. په دغه شمېرې باید چې ما ته خبر راکړي. السلام علیکم.
مننه کوم ګرانو دوستو چې خپل پیغام مو راسره شریک کړی. و نه یوازې تاسو بلکې د ټولو دوستانو د پیغامونو څخه مننه کوم. او هیله لرم چې ستاسو عزیزان او ورک خپلوان مو ژر تر ژره پیدا سي. او موږ وکولای سو د دې خبرونې له لارې ستاسو سره په دې برخه کې همکاري وکړای سو. که بیا هم ورته پیغامونه لري او په خپلو عزیزانو پسې ګرځي نو کولای سي چې دې خبرونې ته زنګ ووهي او یوه بله یادونه بیا هم تکراروم چې تاسو ته ما په نور خبرونه کې هم ویلي کله چې دا خبرونه پیلېږي نو تاسو لطفا قلم او کتابچه در سره آماده ولري چې ځینې دوستان مو دي د خپل سیمو کې د یو مندل سوي کس په اړه معلومات راکوي او دوی خپل ټلیفون شمیره وایي نو تاسو هغه شمیره در سره ولیکئ ځکه موږ ته بیا بیا تکرار پیغامونه راځي او د نورو تیرو خبرونو د پیغامونو تکرار غوښتنه لري ځکه دوی وایي چې موږ ونه سو کولای چې شمیره ولیکو نو موږ خبرونه کې پیغامونه ډیر زیات لرو غواړو چې ټول ته نوبت ورسیږي نو که موږ تکرار پیغامونه خبرو کو نو نو سو کولای چې هغه نوو دوستانو ته نوبت ورکو نو هیله ده چې همیشه قلم او کاغذ در سره آماده ولري تاسو موږ د دوستانو شمیره در سره ولیکئ او بل دا چې تاسو کله چې خپل پیغام پرېږدئ په خپل دوست پسې ګرځئ نو لطفا د خپل ټلیفون شمیره ووایست تر څو که بل څوک ستاسو د ورک دوست په اړه معلومات لري وکولی سي چې د هغې شمیرې له لارې ستاسو سره تماس ونیسي نور مو